द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خدمتونه اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري. نن د یک شبې ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې 15 نیمې، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبې د شپې 8 بجې دي او د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده. زما ستاسو قربانه منظر شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اعلان وروسته په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر ویلی دی د افغانستان د سولې په لړ کې دریم پړاو کې به امریکا ته هم په رسمي توګه بلنه ورکوي. د روسیې سفیر وایي
At this next stage, we think it'll be important to, in a timely fashion, involve in that same process our Central Asian partners as well as the United States.
د شام سرخار د مشق کې دوه بمی چاودنو کې شاوخوا شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي او یو سلو شل څخه هم زیات نور ژوبل دي.
تر اوسه د دې بریدونو ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د داعشتونلارو او انتها پسند ستوني ډلو پخوا هم په شام او عراق کې شیعه زیارتونه په نښه کړي.
عراقي ځواکونو ویلي چې د موصل ښار غربي سیمه کې د بدوش جیل قیدیانو یو اجتماعي قبر موندلی، کوم کې چې د داعش ډلې شاوخوا 1500 تنه خښ کړی شوي دي.
چارواکي وایي خودسره اسلامي امارت یا داعش وسلوالو په کال 2014 کې د بدوش بندیخانې قبضه کولو وروسته دغلته 600 قیدیان وژلي وو.
سرټکی تاسو واوریدل، اوس غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته. د روسیې حکومت افغانستان د سولې په لټه یواری بیا د سیمه ایزو خبرو اترو دریم پړاو پیل کول غواړي، او دا ځل د افغانستان تر څنګ امریکا متحده ایالاتو ته هم پکې بلنه ورکول غواړي. دا ګام په داسې حال اخیستل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور ښاغلی حنیف اتمار به د مسکو سفر کوي. مسکو ویلی دی دوی اندیښنه لري چې د اسلامي دولت وسلوال او د هغوی ډلې هڅې کوي چې د افغانستان څخه نورو ګاونډۍ او د منځني آسیا هیوادونو ته ورسي، کوم چې په پای کې به د روسیې د امنیت له ګواښ سره مخ کړي. د تیر کال دسمبر میاشت کې روسیې یوه درې اړخیزه غونډه رابللې وه چې پکې افغانستان ته بلنه نه وه ورکړل شوې، او په دې تړاو د افغانستان له لورې سخت غبرګون هم څرګند کړای شو. بلې خوا، د شنبې په ورځ د سوریې په سرخار کې پر یو مذهبي زیارت په غبرګو بمی بریدونو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت زیارت کوونکي وژل شوي دي او یو سلو شل نور ژوبل دي. د پیښې پړه په سمدستي توګه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو د داعش وسلوالې ډلې او نورو سني تندرو ډلو له خوا د شیعګانو پر زیارتونو داسې شان بریدونه پخوا هم ترسره شوي دي. یوه چاودنې له بلې چاودنې څخه 15 دقیقې وروسته شوي دا کله چې خلک د لومړی چاودنې ځای ته د ټپیانو د مرستې لپاره رسیدلی وو. د سوریې ولسمشر بشار الاسد ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد به خپله مبارزه دوامداره وساتي. همداشان ښاغلی اسد د یوې مرکې پر مهال د 1500 امریکایي ځواکونو منبیش ته پر لیږلو ویلي دي چې هغه بهرني ځواکونه چې دې خاورې ته د بلنې پرته راځي، نو هغوی یرغل کوونکي بلو، نه مرسته کوونکي. عراقي ځواکونو ویلي دي چې د موصل ښار غربي سیمه کې یو اجتماعي قبر موندلی، کوم کې چې د داعش ډلې شاوخوا 1500 تنه خښ کړي وو. د پی ایم یو حکومتي ډله وایي چې دا مړي د هغه قیدیانو دي کوم چې د دولت اسلامي یا داعش ډلې په بدوش جیل کې د بندیانو په توګه نیول شوي وو چې وروسته وژل شوي دي. روانه اونۍ حکومت دغه جیل خپل تر کنټرول لاندې راوستو او د داعش ډلې څخه یې آزاد کړی، او له هغې وروسته یې دغه لوی ډله ییز قبر وموندو. د بشري حقونو د سارې اداره وایي چې د نورو پخوانیو موندل شوي قبرونو په شان ګمان کوي چې د دغو مړو زیاتره شمېره به هم د شیعه مذهب سره تعلق لرونکي کسان وي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان ل مخې د امنیتی سکتور اصلاحات او چارو لپاره د دولت وزارت په نامه یو نوی وزارت رامنځته کړی دی، او د افغانستان ملي امنیت ادارې په خوانی مشر امر الله صالح یې د وزیر په توګه ورته ټاکلی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رانو خدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډی ورجو خبری خبرونه ته غواګیاس، او تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. رازو د راپورونو ولورته تاسو ته مو څنګه چې په خبرونو کې هم ویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اعلان وروسته په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرسیال سفیر ویلی دی چې د افغانستان د سولې په لړ کې دریم پړاو کې به امریکا ته هم په رسمي توګه بلنه ورکوي. په دې تړاو د روسیې سفیر نور هم ځینې ویناګانې کړې دي. تفصیل یې څه دی تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د روس نائب سفیر ولادیمیر سیفرانکو سلامتی کونسل غونډې ته وویل روس غواړي په ماسکو کې را روانې غونډې لپاره امریکې ته هم په باقاعده توګه بلنه ورکړي. دوویل زموږ په نظر راتلونکي پړاو کې به دا ډېره مهمه وي چې په وخت باندې منځني آسیایي هیوادونو تر څنګ امریکې ته هم بلنه ورکړی شي. د روس سفیر سیفرانکو په دې خبرې زور راوستو چې د مذاکراتو عمل ډېر کامیاب دی، او باید چې دغه مسلې ته یو شان علاقایي نظر وساتلی شي چې تر مخه افغان سولې عمل ته یو نوې توانایي ملاو شي. د روس حکومت لخوا دا تازه سرګندونه په داسې حال شوې چې را روانې ولسمې نیټې باندې به د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر ماسکو ته دوره هم کیدونکې ده. ماسکو د هغې وروسته د افغانستان په داخلي معاملو کې ګوتوهنې پیل کړي چې کله نه په افغانستان کې د ترهګرې ډلې داعش خپلې خپې مضبوطول پیل کړي دي. ماسکو ګڼي چې داعش منځني آسیایي هیوادونو وروسته روس لپاره هم یو لوی خطر جوړېدای شي. تیر کال دسمبر په میاشت کې د روس حکومت په ماسکو کې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې لپاره پاکستان او د چین چارواکي رابللي وو، او د خبرو اترو قربتوب یې کړی وو. کابل په ماسکو کې د افغانستان په اړه خبرې بغیر د افغان مشرانو د بلنې سختې وغندلې، او د امریکایي حکومت هم د روس په ارادو سخت عکس العمل وړاندې کړو. ماسکو د هغې وروسته په دویم پړاو کې افغانستان ته هم بلنه ورکړې، او دا ځلې پکې هند او ایران هم شامل کړي وو. د روس خارجه وزارت تر مخه افغان سولې په خبرو کې به په دریم پړاو کې هغه لارې لټول وي چې تر مخه افغان کامی امنیتي تګلاره مخ په وړاندې بوتلی شي. افغان چارواکي او امریکا د امن مذاکراتو هرکلی کوي، خو بیا تنقید په دې کوي چې څنګه ماسکو بهر په بهر طالبانو سره اړیکې سازی کړي. روس وایي دوی طالبانو سره محدود اړیکې په دې دریز لري چې غواړي طالبان دې کابل لخوا شروع شوي د سولې خبرو ته آماده شي. خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د کانګرس غونډې ته په تیرو ورځو کې ویلي روس لخوا طالبانو سره د اړیکو اصل دریز هغه نه دی چې دوی په ډاګه کوي. په اصلیت کې روس دا ګڼي چې داعش په ضد جګړه کې طالبانو کردار د افغانستان حکومت هم سیوا دی، کومه چې یو بې بنیاده خبره ده. روس یوازې غواړي چې د امریکې ترهګرۍ په ضد هلو ځلو مخه ونیسي. تیرې اونۍ په هند کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په صفا ټکو کې دا خبره وکړه چې د افغانستان حکومت روس ته خبرداری ورکړی چې طالبانو سره د روس اړیکو معامله به موږ د افغانستان سره د ملګرتیا په شکل نه وینو. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وویل روس موږ ته دا باور راکوي چې دا شان خبره نه ده. دوی یعنی روس غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي، او دویمه دا چې د داعش مخه ونیول شي. همدغلته موږ دوی سره اتفاق نه لرو. موږ وایو چې داعش ته اصل ځواب به دا وي چې هیواد په کچه اړیکې او مرستې وشي. ته دا مسله په داسې غیر ریاستي ډلو د لارې نشي ختمولی. دا تمه د روس نه لري چې یو ترهګر به بل ترهګر ختم کړي. افغانستان شمالي ایالتونو چارواکو دا تور اچولی دی چې روس دغلته طالبانو لپاره کیمپونه جوړ کړي. د روس خارجه وزارت دا تور رد کړی، او د سلامتی کونسل په غونډه کې د روس سفیر وویل دا وایي چې زما په فکر دا وخت دریو نه تر درې نیمو زرو پورې د داعش ترهګر په افغانستان کې موجود دي. حقیقي شمیرې کیدای شي دې نه هم زیاتې وي. نوموړي د افغانستان یو شمیر برخې یادې کړې چرته چې داعش اغیز لري. په دې کې هلمند، کندهار، فاریاب، باګرام او کندوز شامل دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه یې پوره قدرت لري چې د هرې ترهګرې ډلې مخه ونیسي.
ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، خپرونه لا دوام لري او نور راپورونه هم لرو چې تاسو ته په خپرونه کې وار په وار وړاندې کوو. دا مهال زو د افغانستان ولوري ته یو راپور د افغانستان د بډو رشوتونو په تړاو لرو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان صاحب کو ویلي دي چې که افغان حکومت د فساد سره یا د بډو رشوتونو سره کلکه مبارزه ونه کړي، د هیواد راتلونکي ته به یو لوی ګواښ پېښ کړي. همداشان هغه خپل په مرکه کې ویلي دي چې د افغانانو چې کوم فساد یا د بډو رشوتونو په تړاو کوم عمل دی، هغه د ورځنی ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. نور څه دي په دې مرکه کې او همداشان په دې راپور کې تاسو ته زموږ همکار واګمه جالوان وړاندې کوي.
جان سپوکو لخوا افغانانو ته پیغام ډیر ساده دی، هغه دا چې بډې رشوتونه وژل کوي. هغه ویلي دا عسکر او هم دغه راز عام وګړي د وژنو علت دی، او که دا د کنټرول تر لاندې را نشي نو د ملک حساس مستقبل ته سخت زیان رسولی شي. سپوکو چې د هغه سارنې تنظیم مشر دی چې افغانستان کې د بیا رغونې په مهال بډې رشوتونو سار کوي، وایي چې دا مسله یوازې د پیسو مسله نه ده، بلکې د خلکو پوهه باید چې زیاته شي چې دا ژوندونو ته خطر جوړوي. هغه وایي چې بډې رشوتونه د هیواد د تراګرۍ پر ضد جګړې او د دې په لړ کې کامیابیانو ته خطر جوړوي، او بډې رشوتونه د افغان حکومت نه غلا کول دي. دا د خلکو تنخواګانو نه د غلا علت جوړیږي، او هم دغه شان دا د وسلو بیا د تیلو غلا باعث هم جوړ شوی. نوموړي د دغه مثال څه داسې ورکړو چې د تراګرو د بمونو نه د افغان سړکونو د حفاظت لپاره چې کوم قرارداد جوړ شوی و، هغه یوې امریکایي کمپنۍ ته ورکړی شو چې افغانان پکې کار کوي، او د دغې پیسې غلا شوي او صحیح کار ترسره شوی نه دی. دی وایي د دې په نتیجه کې عسکر وژل شوي دي، او داسې یو شمېر نور مثالونه دوی یو مرکې په ترڅ د وایس آف امریکا افغان سرویس ته وړاندې کړل چې دغه بډې رشوتونو په وجه عسکر ژوند په خطر کې پرېوځي، چې دوی لپاره وسله، تیل، خوراک او طبي سامانونه غلا کیږي. هغوی وایي افغانان باید په دې سخت قهر شي، او دا چې د امریکې د ټاکس ورکوونکو قهر چې په دغه بډې رشوتونو باندې وړاندې کیږي. په دې کوشش چې افغانستان کې د 9/11 حملو وروسته هغه وخت خلا ډکه کړی شي کله چې امریکا په افغانستان کې د تراګرو د ختمون لپاره یرغل وکړو، واشنگتن او نورو کومکي ادارو په هیواد کې د پیسو لګولو جریان تیز کړو چې ورسره نوي حکومت او بیا د بیا رغونې کارونه کامیابی عمومي. خو که یو خوا کامیابیانې لیدل شوي، نو بلخوا دې ستراتیجي په ملک کې بډې رشوتونو عمل ته نوره هم وده ورکړه چې دروند نه یوه مسله موجوده وه. سپوکو زیاته کړه چې سیګار نومې ادارې د 2010 کال نه د بډې رشوتونو سر شروع کړی دی، او د خپلې ادارې د کار په حواله زیاتوي چې دوی اوموندل په افغانستان کې په بیا ودانۍ کارونو کې د پیسې سخت زیان رسیدلی، او بیا ډیرو پیسو د بډې رشوتونو له امله ضایع شوي، او دوی د سلو نه زیات قراردادیان چې پکې د امریکې حکومتي کارکونکي هم شامل دي، هغه یاد کړل چې دوی نیولي او دوی لا سزا ورکړی شوی. دوی وایي چې ځوابي کاروایی کې دوی $1 بلیون په جرمانو کې راګرځولی دي، او دا چې د دغې مسلې د ختمون لپاره افغان حکومت ته ډیر ګامونه اغستل پکار دي، او اوسنۍ انتظامیه د پخوا په بدل کې ډیره جدي هم ښکاري. هغوی زیاته کړه چې هیله لري د دوی دغه ګامونه به د
پام وړ شي او زیاته کړې ده چې د اولس لخوا د بډې رشوتونو په حق لا رپورټ ورکولو لپاره یو خفیه معلوماتو شریکولو ډیسک هم جوړ کړی دی. دوی وایي چې افغانستان کې دوامداره د مخدره موادو مسلې د ختمون لپاره بډې رشوتونه ختمول هم ضروری دي او دواړه بیا د تراګرۍ مخنیوي کولی شي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنګ دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه؟
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې.
نو عزتمنو اوریدونکو د امریکا غږ څخه تاسو د ریو راډیو خبری خبرونې ته غوږیست او د دې خبرونې وروسته به تاسو د بی بی شیرینو خبرونه اوریز. مونږه همکاران به وي د دې خبرونې قربانه مهوش جلیل او د دې ترڅنګ بختور شاسب چې تاسو به دغه خبرونه وړاندې کوي او تاسو لپاره راپورونه هم لري په خبرونې کې. او تاسو سره به ډیر په یو مهم موضوع باندې خبرې کوي، هغه به وي د ماشومانو کوم چې په وروسته یو کشمیری راغلی دی چې د سکولونو څخه بهر دی او په خاصه توګه دغه ماشومان په قبایلی سیمو کې په بلوچستان کې همداشان په خیبر پختونخوا کې دي، کوم چې ویل کیږي شاوخوا 23 میلیونه ماشومان دي چې هغوی د ښوونځیو څخه بهر دي. تاسو به سره به په دې موضوع باندې خبرې اترې کوي او تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې ورسره ګډون وکړئ. رازو د بل راپور ولوریته چې د شنبی په ورځ د سوری په سرخار کې پر یو مذهبي زیارت باندې اخبارګي بمی چاودنې شوې دي چې لږ تر لږه پکې شپږ څلوېښت زیارت کوونکي وژل شوې دي او 130 نور په دې پیښه کې ژوبل دي. په سمدستي توګه د دې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو په تیر وختونو کې هم دا شان بریدونه د دایښ وسروالې ډلې لخوا په شیعه مذهب سره تعلق لرونکو باندې ترسره شوي دي. نور تفصیل تاسو ته مهور جلیل وړاندې کوي.
د شام پایتخت دمشق کې د خالی په ورځ 2 بمی چاودنو کې شاوخوا 46 کسان وژل شوي او 130 نه سیوا ژوبل دي. په وژل شوو کې زیاتره عراقي زائرینو. دا برید باب الصغیر نومي قبرستان یا هدیرې ته نږدې شوي چرته چې د شیعه مسلمانانو یو شمیر مهم زیارتونه دي. او د برید نخه جوړیدونکو په حق لویل شوي چې دا هغه زائرین وو چې په بسونو کې دغلته راغلي وو. تر اوسه د دې بریدونو ذمهواري چا په غاړه نه ده اغستې، خو د داعش توندلارو او انتها پسند سنی ډلو پخوا هم په شام او عراق کې شیعه زیارتونه په نښه کړي. د شام حکومتي چارواکو او سارونکو د چاودنو وجې په هکله متضاد رپورټونه وړاندې کړي. حکومتي ټلویزیون ویلي دي چې بمونه د دمشق باب الصغیر قبرستان کې خکړې شوي وو، خو شیعه تندروډلې حزب الله ویلي دي چې ځانوژونکو دا برید ترسره کړی. خو په دې ټول متفق دي چې دواړه چاودنې د 10 منټه نه واخله 15 منټه وقفې وروسته شوې دي. او زیاته مرګ ژوبله هغه به خوش وه کله چې د لومړۍ چاودنې وروسته خلک د مرستو لپاره ورسېدل چې هم دې وخت دویمه چاودنه وشوه. یاد دې وي باب الصغیر قبرستان د دمشق تر ټولو پخوانیو هدیرو کې یوه ده، چېرته چې ګڼ شمیر مهم مذهبي خلک ښخ دي. بلخوا هم د خالی په ورځ د شام صدر بشار الاسد ژمنه کړې چې د هغه پوځ به د داعش په ضد عملیات جاری ساتي. ښاغلی اسد دا خبره په یوې مرکې کې کړې او کله چې ترېنه 13 هفته منبیج کې د 500 امریکایي عسکرو پر ځای کولو په حق له پښتنه وشوه. نو ښاغلی اسد وویل چې زمونږ بلنې بغیر شام ته راتلونکي بهرني عسکرو ته به مونږ د یرغلګرو په سترګه ګورو، خو پینټاګون د عسکرو پر ځای کولو دې ګام ته د احتیاط له وجې اغستې شوی یو ګام ویلې، چې مقصد یې منبیچ کې دننه او غیر چاپیره موجود مخالف عسکر په یو بل برید کولو نه ودرول دي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی وا رادیو خبری خبرونه ته خوږه. قدر من اوریدونکو، عراقی ځواکونو ویلي دي چې د موصل ښار غربي سیمه کې یو اجتماعي قبر موندلې دی، کوم کې چې د داعش ډلې شاوخوا 1500 تنه ښخ کړي وو. د پی ایم ایم حکومتي ډله وایي چې دا مړي د هغه قیدیانو دي کوم چې د دولت اسلامي یا داعش ډلې په بدوش جیل کې د بندیانو په توګه نیول شوي وو او بیا وروسته وژل شوي دي. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دې راپور کې.
عراقي پوځ وایي د موصل ښار سره نږدې په بدوش نومې جیل کې د 1500 مړو اجتماعي قبر موندلې دی. چارواکی وایي خودسره اسلامي امارت یا داعش وسلوالو په کال 2014 کې د بدوش بندیخانه قبضه کولو وروسته دغلته شپږ سوه قیدیان وجلیو. د عراق پوځونو د امریکایي عسکرو په ملاتړ د موصل ښار د داعش نه د خلاصولو ترڅنګ د بدوش بندیخانه هم په خپله قبضه کې اخیستي او د دغه اجتماعي قبر د راسپړلو په کار یې لاس پورې کړی دی. په دغه قبر کې د خخ کړی شوي مړو په جنګلو نه ده شوي، خو د بشري حقوقو ډلې وایي کال 2014 کې د خودسره اسلامي امارت یا داعش وسلوالو په دغه بندیخانه کې په سونو کسان وجلی وو. د بشري حقوقو د چارواکو وینا ده چې کله د داعش وسلوالو د موصل ښار سره سره د بدوش جیل هم قبضه کړو، نو هلته د شیعه مسلک قیدیان د سنی مسلمانانو او عیسایانو نه راجدا کړل او هغوی په ګولو ویشتل. په دغو کې ځنې بدشو قیدیانو د بشري حقوقو تنظیم ته ویلي کال 2014 کې د جون په میاشت کې چې کله د داعش وسلوالو د بدوش په جیل قبضه وکړه، هغه وخت د 1500 نه زیات قیدیان په یو ټرک کې واچول او 2 کیلومتر لرې په یو سارا کې پریښودل. د بشري حقوقو تنظیم په دغه خونړۍ پیښه کې د بدشوي کسانو د خولې وای د داعش وسلوالو د دغه قیدیانو نه صرف شیعه مسلمانان را بیل کړل او هغوی د یوې جورې کندې په سر ودرول او بیا یې وار په وار په ډزو ویشتل، چې د ویشتلو پس دغه جورې کندې ته وروغورځېدل. د بدوش جیل د موصل ښار شمال مغرب په لو پروت دی، چې د شورو په ورځ د عراق پوځونو د ائتلافي ځواکونو په مرسته د داعش تولقې نه خلاص کړی دی.
وایس آف امریکا دی ور ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
درنو قدرمن اوریدونکو غواړو د خبرونې په دې ځای کې ستاسو سره یو خبر د افغانستان په تړاو شریکو چې په زابل کې اته پولیس د خپل دوو همکارانو پولیسو لخوا وژل شوې دي او برید کوونکي له برید وروسته له سیمې څخه تښتېدلی دي. د زابل امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی امریکا غږ ته ویلی دی چې پیښه تیره شپه د شینکی ولسوالۍ د سیوري سیمې کې د ښار په پوسته کې رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړې ده چې لومړنۍ پلټنې ښایي چې برید کوونکي پولیس د وسلوالو طالبانو نفوذي کسان وو، خو امنیتي سرتیرو یې د نیول کېدو هڅې پیل کړي دي. برید کوونکو پولیسو اته میله وسلې او د پوستې رینجر موټر هم له ځانه سره وړی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره تر دا مهاله نه ده کړې. شاوخوا دوه اونۍ مخکې هم د هلمند ولایت په دویم امنیتي حوزه کې په ورته پیښه کې یولس پولیس د خوب په حالت کې د خپل یو همکار لخوا وژل شول چې برید کوونکي له برید وروسته له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوه. په جنوبي ولایتونو کې تر دې مخکې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي. په همدې موخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د جنوبي ولایت د پولیسو په لیکو کې اصلاحات پیل کړي دي. دا وو د افغانستان په تړاو خبر. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکې حکومت نظر څرګندوي.
امریکا وخت په وخت داسې کسان په ګوته کوي څوک چې د ترهګر تنظیمونو د کارونو په حواله ډیر اهم وي. عام طور سره دا قسمه کسان یا خو د ترهګر تنظیمونو بالا مشران وي یا د ترهګر تنظیمونو په چلولو کې مالی لاس امداد کوي. دا اکثر هغه خلک وي چا چې د ترهګرۍ کارونه کړي وي یا ترېنه د ترهګرۍ خطره وي. کله چې داسې کسان په ګوته کړی شي نو د امریکې حکومت د دوی نومونه د خصوصي نامزد کسانو په فهرست کې ولیکي. د امریکې د حکومت د اختیار لاندې راتلونکي د دوی مال جایداد بند کړی شي او عالمی مالیاتي نظام ته د دوی رسایی ختم کړی شي. د دې اقداماتو په نتیجه کې د دې قسمه کسانو ترهګرۍ کې د اخته کېدو او د دې ترهګرو او ترهګر تنظیمونو د مالی مرستو د نظام د ګډوډولو کار ترسره شي. په دې لړ کې د لبنان د ترهګر ګوند حزب الله دو اعلی مشران علی داموش او مصطفی مغنی د امریکې د خارجه چارو محکمې په ګوته کړی دي او د 12/2024 نمبر انتظامی حکم لاندې ترهګر اعلان کړی دي. علی داموش د حزب الله د خارجه تعلقاتو د شعبې مشر دی. دا شعبه په ګرد دنیا کې د حزب الله له طرفه خفیه ترهګر کارونه کوي او په دې کې د خلکو د برتیکولو چارواکي او د مخبره د معلوماتو را جمع کوونکي کسان شامل دي. مصطفی مغنی د حزب الله یو کمانډر دی چې سو وخت جولان غرونو کې د حزب الله د عملیاتو مشري کړې ده. د دې ګوند د ترهګري اډانې په منظم کولو کې هم لوی لاس کړی دی. د حزب الله د پخوانی فوجي کمانډر مصطفی بدرالدین وراره او د عماد مغنی زوی دی. عماد مغنی د حزب الله د فوج او د ترهګر عملیاتو پخوانی مشر و. داموش او مغنی غوندې ترهګرو باندې بندیزونه د امریکې خلکو او نړیوال ګوند ته دا اطلاع ده چې داموش او مغنی دا وخت هم په ترهګر کارونو کې اخته دي. د دې کسانو او ډلو د ترهګرو په حیث د نامزد کولو دا فایده وي چې دوی خلکو ته ښکاره شي او دا شان انفرادي کسان او تنظیمونه ترېنه ځانونه بیل کی او د امریکې او د نورو حکومتونو قانون نافذ کوونکو ادارو ته د دوی خلاف اقدام کول اسان شي.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.